السلام علیکم ستړی مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته خره غلاستوي مخت په افغانستان کې څلور بجې دي او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې همکاري ترڅنګ دي نور هیوادونه هم همکاري ته پرېږدي د کابل ولایت د ولسجر کې رائے خاینن لسره وشمیرل شي خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولسه نن په چاودنه کې وژل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کول غواړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن بیا پیل شي. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مے له اروپایي رهبرانو سره کتنې پیل کړې. پوره خبر نواوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولسه نن په چاودنه کې وژل شو. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوه او هدف یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان وو.
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی به شمول دخان
دوی پا دی حمله که چلور امنیتی زواکونه و او ات ملکی کسان و جل سوی دی چه پا ملکی کسانو که دوی شدی او دو کچنیان هم دی پا ننه حمله که نه تن زخمیان دی چه شپش امنیتی کسان او دره ملکی و گریدی در حمله مسئولیت وصلوال و طالبان و اخیسته دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د دې شورا مرستیال محمد امین وقاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ځواب کې دا خبرې کړې دي. وقاد ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
قریشی پرون د خپل پارلمان غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خطر باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن له سره پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته نن وویل چې که د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یوه میکانیزم موافقې ته ورسېدل نن به رسمن د رایو په بیا شمیرلو پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل رای باطلې وبللې او وویل چې زیاته درغلي پکې شوې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر قانوني د احساساتو پر بنا او سیاسي وبلله. په مسله کې د حکومت تر مداخله وروسته دواړو خپلواکو کمیسیونونو جوړ جاړی وکړ او غوره وبلل شو چې د کابل رای له سره وشمیرل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس وایي د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې خوشبختانه داسې ډېر افغانان شته چې شپه او ورځ د ښځو او نارینهو ترمنځ د تبعیض پر ضد مبارزه کوي. ملګرو ملتونو په 1948 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د نړیوال سازمان غړي او څېړونکي هیدر بار وایي چې جنسي تبعیض په افغانستان کې د نجونو د خرڅېدو بد او بدل او جبري ودونو اصلي عامل دی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم ښه نه دی عملي کړی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وټولو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې پیل کړې. هغې نن د هالند په هاګ ښار کې د هالند له صدر اعظم سره وکتل او ټاکل سوی ده چې وروسته برلین ته ولاړ سي او د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره هم خبرې وکړي. هغه به په بروکسل کې هم له یو شمېر اروپایي مشرانو سره پر دې وغږیږي چې برېټانیا څرنګه له اروپایي اتحادیې وتلی سي. بریتانیا د مارچ تر میاشتې پورې وخت لري چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د د روسیې د دفاع وزارت خپلې دوه جنگي جټ الوتکې چې اچمي قدرت لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي دواړه الوتکې پرون د وینزویلا پلازمینې کاراکاس نږدې کښته سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې دا الوتکې مسلح وي که نه. د وینزویلا ولسمشر څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په وینزویلا کې د اقتصادي وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی دی. دا هیواد له روسیې ډېر پوروړی دی. د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې له روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوې فعاله لودمیلا الکسیوا نن خاورو ته سپارل کېږي. هغې په روسیه کې پر رهبرانو سخت انتقادونه کول او په روسیه کې د بشري حقونو د یوې ادارې چې د مسکو هلسنګي ګروپ ورته ویل کېږي مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. لودمیلا الکسیوا د دسمبر په اتمه په مسکو کې په روغتون کې مړه شوه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 4 میلیارد ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 80% یمنیان یا د یمن 40 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریشي د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونه هم همکارۍ ته پرېږدي.
منګه هیله دا ده چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولی شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
دا ورسته لغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د افغانستان پروسه کې د هند نقش اړین وباله. د کابل ولایت د ولسي جرګې په ټاکنو کې نن په د ټاکنو په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
په کندهار کې د زعفرانو کښت وعده کړی ده.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګرید پورې دا تحمل کولای شي. نو تقریبا کندهار مځکې چې دي زعفران لپاره ډېرې مناسبې مځکې دي.
په یمن کې 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. په دویمه برخه کې به دا واوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار په خپرونه کې څه دي. د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کیدونکي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاریو ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولی شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوسې غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانه کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دي پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبه یې کوي. نو ځکه موږ وایو چې هند هم یو د هغه جملې نه دی، هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته درېیم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي او همدارنګه نور هیوادونه هم پرېږدي چې په دغې پروسه کې همکار واوسي. په همدې ارتباط مو د نړیوالو چارو له کارپوه انتظار خادم سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی خادم وایي چې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاستمدارانو نه د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېر حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېر حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کېږي، ټکنې کېږي، سوله نه راځي یا خدای نخواسته قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندوستان باندې واچوي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل وګړي په دې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په اموراتو کې. مګر نن چې کله دا
خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوي همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی خودلې دا د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېره حده پورې پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېره حده پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کړي یا حد اقل د هغوی خپل سره شامل کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترټیجیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې که چېرته مسله زندنې کېږي، خرابې کېږي، نو د مسلې تر ډېره حده پورې تاریخي مسؤلیت به پر هندوستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
خادم صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که هند واقعا راځي او د افغانستان د سولې په مسله کې مستقیما دخالت کوي، له بل اخوانه پاکستان تقریبا د افغانستان په د سولې په مسله کې کلیدي رول لري، دوه متضاد هیوادونه په یوه مسله کې پرایوځای کول یا رای او ځای کېدل، فکر نه کوي چې د افغانستان سوله به قرباني شي؟
هندستان او پاکستان دوه جلا مستقل هیوادونه دي، هغوی سیاسي رقابتونه د هغوی خپل دي. ولی اوس په اوسنی افغانستان کې د دواړو هیوادونو اشتراک د دواړو هیوادونو په ګټه باندې دی. طالبان د هندستان لپاره یو داسې جګړیز لښکر چې په ډېر هدف فکر کېده چې د پاکستان ګټې په حقیقت باندې بدلی. دا د هندستان تعریف او کله چې طالبان په حکومت کې مو په هغه وخت کې هندستان هم دغه تعریف لري. مګر اوس چې هندستان د دنیا لوی دیموکراسي ده، ډېر زیات انسانان پکې اوسېږي، په خپل لحاظ باندې تر ډېره حد پورې غښتلي ده، افغانستان د حکومت سره ډېرې ښې رابطې لري، نظامي اقتصادي کومکونه کړي دي، که دوی دغه خپې د افغانستان په سوله کې په عملي لحاظ باندې ناکش کړل شي، ګټې څو چنده ډېرېږي، د افغانستان سوله څو چنده سري کېږي. نو د هغه وړاندیزونو، د هغه سرژې چې د امریکا په پالیسۍ کې راغلي دي، نن هندستان د افغانستان په قضیه کې شاملېږي.
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادم او د هند نقش په اړه د افغان سولې په پروسه کې وغږېد او ویل چې ډېر به مهم وي که هند په دې پروسه کې را شامل شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم د انتخاباتو په اړه یو موضوع تر شو. نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د انتخاباتو په اړه باندې بحث و. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي یو شمیر کړي کار کوي چې د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکیچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سې شنبې ورځې عمومي ناسته کې وویل سناتورانو وویل د انتخاباتو خپلو کمیسیونو د شکایتونو کمیسیون باید تورې او سپینې رای سره بیل کړي. تفصیل د ناجي صاحبي په ریپورت.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. دوی وایي یو شمیر کړي او لاسونه هڅه کوي سو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکیچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو کمیسیون موږ پدې ته په خلاصه ډول ټولو د اتفاقي او جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دی، هر اداره خپل کار ترسره کوي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړی. بیا هم د هر سناتور سره نظریات په حمایت کې وتعقیبو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رای د بیا شمېرنې پریکړې تړل شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخي وویل
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل بحران
بسیار سونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکیچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو پر رایو لوبې کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
د سناتورانو همدارنګه له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لري کړي چې د تقلب له لارې رای اخیستي دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رئیس سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رئیس شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
د ولسی د مشرانو جرګې غړي وو چې د کابل د انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې درلودې ویلې چې ځینې کړۍ په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي ښایي نن د کابل د رایو بیا شمېرنه پیل شي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي دي شته چې دواړه کمیسیونونه یا د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه د یو میکانیزم په جوړېدو سلا وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام ته غوږ دو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د کابل د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په اړه له هوکړې شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه له دوی سره د یو میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي.
روز رابطه با میکانیزم باشه
دی وای نن روز بعد شکایتونو کمیسون سره د کابل ولایت د رایو د بیاشمیرلو د میکانیزم پاره توافق ته ورسیګو او د کابل ولایت د رایو بیاشمیرل به رسمن پیل شي. زموږ حادثه د یو ویل لرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به ملي ګټو د خوندیتوب مسلې ته په پام دغه بهیر د پیل لپاره همکاري وکړي
هر چیز دوتر بابا همکاری بکنه او که ما آغاز بکنیم.
د دغه کمیسون چارواکی وای د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو د بهیر ځند د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او هر څومره ژر چې کیږي دغه پروسه باید پیل کړي. د خغلی ابراهیمی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټول اړین اسناد او مدارک د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته په واک کې ورکړي دي. دغه ستونزې وروسته له هغې پراخې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل د انتخاباتو پایلې د درغلیو او انتخاباتي جرمونو له امله لغوه اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هماغه ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. له دې وروسته د دواړو کمیسونونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ټول د اړتیا وړ اسناد د انتخاباتي شکایتونو په واک کې ورکوي او دغه کمیسون به د همدغه اسنادو له مخې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. که څه هم په دې اړه اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نظر په اخیستلو ونه توانېدو، خو دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د انتخاباتو کمیسون د دوی په واک کې د اړتیا وړ اسناد نه دي ورکړي. په ورته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغه وخته چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې جوړې نشي د کابل د رایو بیا شمیرنه ستونزمن کار دی. دی وایي یوازینی دلیل دا دی چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې لا نه دي جوړې شوې او دوی چمتو نه دي چې له یو بل سره معلومات شریک کړي او همکاري وکړي. نو له همدې امله زیات ځنډ رامنځته کیږي او که چیرې همداسې ادامه پیدا کړي دغه مسله به د کابل د رایو په پایلو ناوړه تاثیرات واچوي او د خلکو په منځ کې به شک او تردید واچوي او هم به نتیجه دا شي چې د خلکو غږونه ورسره راپورته شي. ښاغلی ایوب زاده له انتخاباتي کمیسونونو نه غواړي چې د یو بل په وړاندې دریځ نیول له منځه یوسي او د قانون په اساس د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو رای بیا وشمیري تر څو خلکو ته قناعت ورکوونکي پایلې اعلان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او 15 باندې خبرونه کوي. په یمن کې 40 میلیونه وګړي له لوګې سره مخ دي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالرو بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسول مارک لوکاک پرون ویل دا مرستې به شاوخوا 40 میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلي هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي پیډول په خرابې دوده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وای په جګړه ځپلې یمن کې 40 میلیون وګړي وګیدي چې دا د هیواد د نفوسو په سلو کې اویا جوړوي. مارک لوکاک پرون ویل په یمن کې د لوګو کسانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې 2.5 لک کسان له ناورین سره مخامخ دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاک چې له یمن څخه نوی راستون شوی خبر اعلان ته د دې هیواد وضعیت ډیر ناوړه وباله ویل چې بشري وضعیت یوې خطرناکې مرحلې ته رسیدلی دی. هغه وویل 2.5 لک یمنیان د هغې نړیوالې درجې په 15 مرحله کې دي چې د خوراکي موادو د خوندیتوب او خوارځواکۍ پراخوالی او تر ټولو ناوړه حالت ترسیموي. هغه زیاته کړه چې دغه وضعیت تر ډیره د یمن په څلورو تاز، ساده، حجه او حدیده ولایتونو کې چې درنې جګړې روانې دي واکمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل جنوبي سودان بل یوازنی هیواد دی چې په دغه 15 درجه کې شامل دی او 15,000 وګړي له ناورین سره مخامخ دي. لوکاک زیاته کړه چې په یمن کې نږدې 15 میلیون وګړي په څلورمه درجه کې چې د اضطراري وضعیت لپاره ټاکل شوی شامل دي. دوی له سخت قحطۍ او په لوړه کچه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د مرګ میر اندازه به کې له حده زیاته ده یا هم عواید دومره زیات کم شوي چې د خوړو د زښت زیات کمښت سبب شوی دی. دغه نږدې 15 میلیون وګړي د یمن د 333 ولسوالیو له جملې په 1252 کې ژوند کوي. تیر کال دغه ولسوالیو شمیر 1200 و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل د یمن د جګړې ډېر قرباني ملکیانو ورکړې چې له 10 زرو زیات کسان پکې وژل شوي او دا هېواد هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل ملګري ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال 15 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي او د دې کار لپاره د 4 میلیارد ډالرو د بسپنې ټولولو غوښتنه کوي. لوکاک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش به د سویډن او سویس په مرسته د یوه نړیوال مرستندوی کنفرانس چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې به په جنیوا کې جوړ شي کوربتوب وکړي او د یمن لپاره به له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړه چې په سویډن کې ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لوکاکو ویل په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې 15 اساسي اقدامات وشي. د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اور بند پر مرستندویو سازمانونو او د تیلو پر واردولو د محدودیتونو پای ته رسول، د اقتصاد ثبات، د ملګرو ملتونو لخوا د 2019 کال لپاره د 4 میلیارد ډالرو د بسپنې راټولولو ملاتړ او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حوثي یاغیانو او د حکومت ترمنځ د لومړنیو ګامونو اخیستل.
ازادي رادیو ته غوښتست په کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو وده کړې. چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولایت کې د زعفران د کوکنارو د کښت ځای ونیسي او په ولسوالیو کې به کروندګرو ته وویشل سي. دا مهال د کندهار د کرنې ریاست په یو څېړنیز مرکز او دوو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې له نتیجې څخه بزګر رضایت لري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې د کوکران څېړنیز فارم دی. دلته چارواکو هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کښت په دې ولایت کې دود کړي. د فارم څېړونکی نور محمد احمدي وایي د زعفرانو لازمایشتي کښتونو څخه خوښ دی. د احمدي په وینا د کندهار چاپیریال د زعفرانو لپاره مناسب دی او تمه ده چې د کلونو په تیرېدو سره به په دې ولایت کې زعفران زیات حاصلات ولري.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي او تمن په 30 درجه پورې ټیټه درجه تحمل کولای شي. نو تقریبا کندور ځکه چې دی زعفران لپاره ډېر مناسب ځکه دی. دا تقریبا سیم بلوم خورې ته ضرورت لري. د کندور ځمکه ډېر ورته مناسب دی او ښه هغه ده چې هغه په هغه موسم کې اوبو ته ضرورت لري چې هغه د نورو نباتاتو نه د باغونو د انارو د گرنگیچو د پولیزونا د غنم او د نور نباتاتو نو به خلاصي وي. هغه وخت هغه بو ته ضرورت نه لري او د یو بو ته اړتیا پیدا کوي. نو په دې وجه دا کندور ډیر ښه موهیت یا ډیر مناسب دی د زعفران د کارولو لپاره.
زعفران هغه بوټی دی چې کم لګښت او کوم بو ته اړتیا لري. دا محل د کندهار په دوه ولسوالیو ډنډ او دامان کې پازمایشتي باندې د کرین ریاست لخوا د زعفرانو کښتونه سوي. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وایي ډیر ژر به په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو ځای زعفران ونیسي او په خبره چې د زعفرانو له کښتونو سره د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته سوي.
زعفران د پاره کندهار ولایت کې هغه محیطي او اقلیمی شرایط چې ډیر مساعد دي خوشبختانه باید وایم. او دغه دوه درې کالونه موږ په دغه بخش کې کار کوو چې دا مروج کو او بل یو ښه بدیل چې دی هغه د کوکنارو د افیمو دی. بل تاسو پوهیږئ چې موږ د اوبو د سخت قلت سره مخامخ یستو او زعفران یوازینی هغه نبات دی چې کمې اوبه غواړي. نو اوس بزګرانو هم دې ته ډیره مخه کړې ده. زموږ نه غوښتنې او تقاضا هم زیاته دا چې تاسو موږ ته زعفران راکړي. موږ هر کال یو کوچنی پروژه په دې کې لرو د یو میلیون افغانو په خو سکه اتنوي دپاره موږ غواړو چې په دې کې زیات کار وکړو او ډېر پیسې را جلب کړو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د شنوم لرونکي دي. د زعفرانو تر ټولو زیات حاصل دا مهال له لویدیځ هرات ولایت څخه ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم عصمت ساروان د چین هیواد د یو نوي پرمختګ په اړه باندې یو جالب مطلب وړاندې کوي.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه.
دا ریل گاڑی با چه بولت ترین نومیشی پا جی جیانگ ولایت که دا جنوب نینگو ساحلی شهر دا دقه هیواد پا خطیس که لجاوشان ساحلی شهر سر وصل کری. دا تر او بولندی تونل با چه واویا کلومتر اوشدواله لری سیاحت و غوروی. دا پلان لبنای پلا پا 2015 میلادی کال وراندی شو او فیزیبیلیتی ستادی یا سرویه پا نوامبر میاش که تایید شو. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 12 نن په 14 کې وژل شوي دي چې 8 ملکي وګړي دي. په 2 کسانو کې 2 ښځې او 2 کوچنیان دي. په نننۍ حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې 6 امنیتي کسان او 3 ملکي وګړي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د کندهار پر غستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو په حمله کې 8 پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه د سندرزو په کلی کې وشوه. د درانی په وینا په حمله کې ولس وسلوال هم وژل شوی دي. د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن یو پولیس د ښار یو نانوای وژلی دی. د ترینکوټ ښار د اولی حوزې د پولیسو مشر نظر محمد د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې حمله کوونکی پولیس نیول شوی دی. د پیښې په اړه څېړنې کیږي. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 4 غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ یو نارینه او ښځه او دوه نجونې تیر شپه وژل شوي خو علت یې لا نه دی څرګند. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شای په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو درایو د بیا شمیرلو پروسه نن لسره پیل شي. خو د دې کمیسیون مرستیال وایي د ازادي راډیو ته وویل چې دا په صورت کې چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل درایو د بیا شمیر او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي. د روسیې دفاع وزارت خپلې دوه جنگي الوتکې چې اټمي ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې نن له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وتلو پر پلان له اروپایي رهبرانو سره خبرې پیل کړې. هغه نن د سهار د چای لپاره د هاګ په ښار کې واو د هالند صدر اعظم سره یې د برگزیت پاره پر خپل پلان خبري وکړې. ورسته برلین ته ځي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او په بروکسل کې هم له اروپایي مشرانو سره خبري کوي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د پیژندل شوی مدافع لودمیلا الکسیوا مړینن خاور ته سپارل کیږي. هغه یو نوې کلنه وه او له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره کمپاین کاوه چې د دسمبر په 8 په روغتون کې مړه شوه.
لاین خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به په کابل کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي لپاره ځمکه ځانګړې شي. د کرکټ بورډ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ یو پلاوي ته دنده سپارل شوې. څو د کرکټ بورډ ادارې او د ښار جوړونې وزارت په ګډه همغږۍ د کرکټ لپاره